سنه پامدوی نه ده او د تی تاریخ په اړه کې چې د دې سل کلن تاریخ مخکې کوم خبره وکړه د نازو انا او د زرغونی انا او د ګوهر شاد بیگم د اړه کې ما په مقدمه کې ولیکل چې د دې خزو په اړه کې دا خبره شوې چې د مشاورې دي دوی مشورې ورکولې دوی مثلا نازو انا د میرویس خان په جوړولو کې او زرغونی انا د احمد شاه بابا په جوړولو کې ونډه درلوده خو د دوی هغه دایره صلاحیت معلوم نه دی چې مثلا څه قسم ته له دې څخه هېڅ کومه یوه رسمي وینا نشته یا مثلا دوی ته داسې څه نه دي په تاریخ کې راخیستل شوي چې مثلا زرغونې نن 500 نفرو ته یا لکه ملکه سورانیا چې وینا کړې وه د استقلال نه وروسته داسې څه نشته چې مثلا زرغونې انا یا نازو انا دوی خبرې کړي یعنی دوی هغه رسمي
خو بخشي دا خو د زمان هغه ده تاثیر دی ځکه چې د احمد شاه بابا وینا هم نه لرو د میرویس نیکه وینا هم نه لرو کنه نو د ملک سوریا د وخت خو لا هم نوې راډیو پیدا شوی و او نوې مطبوعات یو څه پیدا شوی و سه وین مرکه
مثلا دی هغه پالیسی یعنی څه چې و هغه ټول ویل شوی د احمد شاه بابا د میرویس نیکه یا انداز د تیرې زمانه لدغه اته می پیړې ورسته چې ما وکتل لمیرمن گوهر شاد مخکې موږ د سې کومه مېرمن نه درلوده یا شاید ما سره د کتابو کم بوتي و او یو هغه ډیره مدیر کار چې کړه گوهر شاد به کوم وا په تیموري حکومت کې چې هغه ماغم په فرهنګ برخه کې ډیر کار کړی یعنی سیاسي له لحاظ نه فرهنګي برخه ډیره مخې ته وړه خو بیا هم د دوی په اړه کې کافي ډیر معلومات دي دوی په اړه کې کتابونه لیکل شوي دي مګر د زرغونې انا او د کله چې خبر راځي یا د نازو انا هماغه دوه کرښې دي یا درې کرښې دي تر دې زیات دي په اړه کې سره دي لیکل شوي یا مثلا د دې په اړه کې کوم نوی جلا صفحه نشته یا د دې په اړه کې کوم جلا کتاب نه ده لیکل شوی
نو او بخښه نو فکر نه کوي چې د همدغه شخصیتونو په اړه کې په کار د تحقیقات وشي تر څو پورې د دوی په ژوند باندې نوې شان را پیدا شي مثلا یو ډیر معروف شخصیت د په افغان مرمن کې د امان الله خان مور ده چې خلک وایي د امان الله خان د سلطنت په رامنځته کېدو او د امان الله خان په شخصیت باندې د ډیر تاثیر وو د امیر حبیب الله خان په شخصیت د ډیر تاثیر وو خو ځینې کسان هم داسې نومره کې پاتې دي څرنګه د دغه مقالو لیکلو وروسته داسې احساس تاسو ته پیدا نه شو چې په کار ته چې یو څه ډیر تحقیقات وشي چې نومره کې او یا فعال میرمنې باید نور افغانانو ته څوک رو پیشن
بالکل دا خو ارتیا دا کار خو باید په هغه وخت کې شوی وای او د تاریخ لیکونکو یا د موسیقونکو دا کار خو باید په هغه وخت کې کړی وای چون په هغه وخت کې دغه سل کلن لاسور له انقلاب نه مخکې دوران خیم او تر هغه وړاندې هلته دوی ته زمینه سازي وه په هغه وخت کې شاید د مواد ډېر زیات وو او دوی کولی شي هغې ساحو ته تللي وای ساحوي څېړنې کړي وای خو اوس د سل انقلاب نه وروسته دوی د افغانستان ټوله معنوي او مادي دارایي ټوله وسوځېدله باینه لاړه شاید هغه وخت هېڅ کوم معلومات اوس هم پیدا نه کړو بالکل اړتیا ده سي زه په همدې خبره باندې ما ډېر تاکید وکړو په هغه مقدمه کې ما همدا وویل چې ولې نسته ولې دا ښځې داسې ګمنامې دي دوی چې ما همدا پوښتنه کړې چې یوه ښځه چې یو امپراتور جوړولی شي ولې هغه خپله امپراتوره کېدای نه شي ولې هغه د هغې په باره کې ولې موږ د تاریخ کې جلا فصل نه لرو ولې د هغې په باره کې خبرې نه دي شوي نو دا خو ډېره مهمه ده خو په دې وروستیو ورځو کې د فیسبوک په پاڼه او په ځینې سایټونو کې استاد سیستاني ځینې معلومات خپروي چې زما لپاره جالب دي او غازی امان الله خان په مور باندې ډېره مفصله لیکنه کړې ده او ما خپله همدا مېرمن مې هم پلس کړ ان شاء الله هغه باندې مې کار شروع کړی غواړم دا معرفي کوم د هغو په معلوماتو په اساس او کچېری زمينه سازي کیږي یا اوس هم وخت پرې موږ د هېواد نه بهر یو باید د دې ښځو باره کې ډېرې خبرې وشي او زه داسې نه پوهېږم ول داسې اټکل کوم چې خاصتن د خلک د صحنې نه ایسته شوي زه داسې فکر کوم چې دوی کار کړی دوی داسې ګمنامې نه وي دوی داسې بې حرکته نه وي دوی دونه بې استعداده نه وي خو دا چې د ټولنې کې حساسیت و یو ډول قصدي ډول دوی شاته پاتې شوي دي چې یا د حساسیتونو مخ البته داس مخ په شخصي اندازه یا د حساسیتونو مخ ویني سي او یا نه پیغام مصلحت به وخت شي و وګوري دي استاد دي استاد سیستاني دي امان الله خان د مور بار کې ډیره زیاتې خبرې کړې موږ د تاریخ کې نسته
دا مهمه پوښتنه ده، لیکن برات څوک خلکو ته نشي ورکولی چې دا کار یې ولې نه دی کړی. اما له لویو سره د افغانستان تاریخ ته سیګوري، تاریخ تنها تر پاچایانو راڅرخي. دا اوس هم هماغه پخوانیو د سولې په کلونو کې چې دا ځینې نومونه ژوندي ساتلي دي، د هغوی هم کور ودان لکه نازو انا، لکه زرخونه انا. او کوم فکر کړی د معاصر افغانستان چې احمد شاه بابا بنسټی شید، لېغره او روسته یاد میر وتکانو له تحریک د نازو انا او د زرخونه انا او د بیا روسه د میوند ملال له نمونه روسته ورو دا نمونه په زاید دي چې زیات شي کم سی دي په تاریخ کې. همدا سن
بالکل
لا لیکوال پاکستان ارزو څخه مننه. د دوی مقاله د مارش د اتمی په مناسبت د میاشتې له پیله د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له لوري په خواله رسنیو کې خبرې شي. د بهیر په خپله تیره غونډه کې د شاعري او لیکوالي پروین ملال ستاین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د پروین ملال د شعري کلیات په اړه وړانګې مې باهو او ټوله شاعري خبرې وشوې، مقالې وړاندې شوې او له دوی سره د شعر په اړه مرکه وشوه. له آغلي ملال څخه مې پوښتنه وکړه چې دا غونډه د دوی په نظر څرنګه وه.
ما ته د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر د دې غونډې په جریان کې چې ما ته یې نیولې وه یا زما د کتاب په هکله یې نیولې وه، داسې یوه پوښتنه پیدا شوه چې د زما د وطن لونه به په ادبي او فرهنګي برخه کې د بدلون او نوښت دغه یون په دومره ګڼو ستونزو کې په دومره لنډ وخت کې څنګه کړی وي. د غونډې په جریان کې چې د دوی د هر یوې ځواک ته متوجه سوم، په هر یوې جلا جلا وناسېدم. هغه د بهیر هغه غړي چې اوس د هیواد څخه د باندې دي او چې په هیواد کې دننه دي، ما ته د یوې ښځې په توګه ده معلومیږي چې دوی هر یوه په څه ډول ستونزو کې هغه دي، د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. مسافری خپله لوی ستونزه ده او بیا په نوي وطن کې خپل ځان تر یو ځای پرې رسول. په هر صورت ما په خپل ادبي او فرهنګي ژوند کې لسکونه غونډې لیدلې. د دې غونډې په جریان کې چې ما کوم احساس درلود، هغه د ټولو څخه بیل و. زه د ټولو څخه یو ځل بیا مننه کوم د میرمنو د آنلاین بهیر د هغه هیئت څخه چې دغه غونډې رهبري کوي، او د نورو ټولو څخه هر یوه یې ماته خپل ځای لري او خپل اهمیت لري، هغه چې په هیواد کې دي او یا د هیواد څخه د باندې دي. هر یوه ګڼې ستونزې لري زه پوهیږم، نو زه د دوی د هر یوې څخه ډیره مننه کوم. خدای دې د ژوند په ټولو چارو کې بریالی لري.
داخلي ملال نصر می د میرمن ادبی بهیر د غوندو د برخوالو د هڅو په اړه هم پوښت.
ته چیرې موږ د شتینه قشر د ورستوي څو کلونو بشمیره ستونزې د ژوند په هر برخه کې چې فرهنګي فعالیتونه په سر کې راځي په نظر کې ونیسو، بیا د میرمنو د آنلاین ادبی بهیر د غوندو ارزونه وکړو، نو یو داسې صحنه مو مخته درېږي چې وزر ماتې کوترې په ټپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي. ما دغه توان د دوی د غونډو په څرنګوالي کې احساس کړي او د دوی د هر یوې د استعداد او صلاحیت په زرونو وړانګو کې مې لیدلې، او دا انګېزه یې هم راکړې چې دوی د دې وړتیا لري چې په دغه لاره باندې چې د نور او روشنایی لاره ده تر وروستي پړاو په بریالیتوب باندې ځان ورسوي.
له اخلي ملال څخه ډیره مننه. د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت دوی یو شعر چې مخکې لیکلی و ازادي راډیو مجلې ته را لېږلی، دا شعر به سره واورو. بیا وړاندې نور شعرونه هم په دې خپرونه کې تاسو ته لرو.
زما
افغانی لورکی بیگاد وستورو تر سبا پوری پس پینو سپینو زلی دون کو چکو تا تا سندره د کتاب او د قلم لیکله د خپل وړانګو تراشلې تا تا د قلمونو چکی د خپل ټوټو یې جوړوله تا تا د پانو سپینه نړۍ شکلی بابونو سر لیکونه د پاس اسمان په لاجوردی تخته تا تا د برم او پرتم لیکله زما لورکی زما افغانی لورکی زما دردی دل زما معصومی لورکی ستا تر حیا ستا تر وقار زار سدا تخت دا تاج تخت او گدی ستا په پوړنی بلا سونک شیرجی د سپرلی سپین ګلو ناس پوجمی بغیر جوار کرشکل به یکلی ستا د پوړنی غبرګی چوکی د وقار او سپیڅل توپ هدونه بیا به د خپل جبین درونا ترکی او د سیورو د رنجو شی به ستا پر کمیس وشیندی ترخی شی به په د وخت ترکان اره اره کړی سپیده بستا او جو ته سر را چټکی د سهار مر به د سپیدو د ګلابی رخصار شکلونه واخلی او ستا پر سر به زرینو څاڅکو تړم باران وکړي اسمان بستا د کتابونو باکس کې ستا په لاس کښلو د ښکلا او سپیڅل توپ تورته په پټه خوله د التفات ډک نظر وکړي دا وخت په تیر سي د زمان سیند ته به ولویږي ساحل به توی کریستال منته د کرغمیو ډکې لپې اسمان به وخاندي په شونډو کې به وتا ته راوړي د بوډۍ د ټال دوه غبرګ ټالونه ورځې به وچې سي یوه یوه به ورشیږي لکه په مني کې د ونو پاڼې بیا به یې باد او باران د فنا غیږته یوسي ستا د سپیڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم زما وزړه ته د درد څړکی راوړي زما اروا ځوروي نور می درد منه اروا ما ځوروه نور می درد منه اروا ما ځوروه زما افغانی لورکی زما د وطن شهزادګۍ ته د بلخی او د ملالی لوریه ته د نازو او عایشه شیریه ستا د سر سپین پوړنی د ګوهر شاد د تاج ستا د لمنی افات د زرغونی د غیژی ورختا کیږه ما د خپل په وجود پرونه وړاندې قدم واخله شمع چې ته د سیلوګی د هسک څوکو ته قدم واخلی سهار ته لاس ورکړي ورځې راویښې کړي د روڼاګانو فصل د پسرلي د اسمان پښې ښکل کړي زما افغانی لورکی زما د وطن شهزادګۍ د خپل وجود پرونه وړاندې قدم واخله وارخطا کیږم تلولې کیږم
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر په نوم نوې ادبي بهیر فعال شوه دی. دا په زابل کې لومړی ادبي بهیر دی چې پیل شوی. د دې بهیر د مشرتابه لغړیو څخه یو هم ذبیح الله شفق دی. له دوی څخه به واورو چې په مشخص ډول د سورغر ادبي بهیر غونډې لکه راهیسي شروع شوه.
د زابل ولایت په شاجي ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر غونډې لچيري ویمه شراهیسي فعال شوې دي.
د سورغر ادبي بهیر په غونډه کې تاسو څومره ملګري راټولې شئ؟
په سورغر ادبي بهیر کې د مهاله پوری اګان شمیر ادیبان لیکوالان او شاعران ورخه خلی تر ډیره فورې تعداد ستر ترسیږي خو ممکن په راتلونکي کې زموږ د اټکل سره سم ممکن دغه تعداد نور هم زیات شي البته کچيري نورې وندې چې زما وکړي نو زموږ په اند باندې زموږ په نظر باندې په کوم ځای چې موږ وګورو چې د ګورنوالو شو د ګورنوالو شمیر نور هم زیات
دا غونډه هر هفته کوي هر اونۍ
د سرغر ادبي بهیر مشایره هفته کې یو ورځ یعنی د جمعې په ورځ سره کیږي چې د زابر ولایت سربیره د نور ولایتو لیکوالان شاعران او ادیبان هم پکې برخه اخلي.
له شاجو پرته د نور کوم سیمو لیکوالان او شاعران په دې کې ګډون کوي؟
نه تنها د شاجو لسوالي شاعران پکې برخه اخلي پر دغه سربیره باندې د نور ولایتو شاعران لیکوالان او ادیبان هم پکې برخه اخلي مثلا د زابل مرکز کلات څخه او د زابل د نورو لسالي څخه ډیرو پروتوسیمو څخه شاعران راځي، لیکوالان راځي، چې تر دې مخاله پوری په شاجوی لسالي کې او عموم کې په زابل ولایت کې کوم ادبي بشیر نو نو دغه ادبي بشیر او دغه نوښت پر خپلې دوسره په زابل ولایت کې ډیرای لیکوالانو، شاعرانو، واجبانو
په دې سره ژمی کې د بهیر پیلېدل خو یو څه سنسمن هم باید وي، ځکه چې هوا یخه ده، سړه ده، ورښتونه هم پورسوي کې سوي دي. که څرنګه
کوم حال چې موږ دغه بهیر رافایل کې ډېر سنګ سره مستر کې جوړې ولې او موجودې ولې، خو د وخت په تیرېدو سره دغه ستونزې حل شولې. ځینی د ورشتونو له کبله په لومړي سر کې د ګډونوالو شمیر لږ ولو، همدارنګه موږ نورې مالي ستونزې درلودې، خو ځینې ملګري راسره همکار سول، همدارنګه ځینې لیکوالانو او استادانو د علمي ادب لارویانو موږ ودې تواصلو چې دغه خپل اقدام ته ادامه ورکړو او په دغه برخه کې مخته ولاړ.
تاسو یوازې مشاعره کوي په دې کې او کده نقد برخه هم په دې غونډه کې لري؟
نه یوازې مشاعره، محترم شبیا صاحب په دغه بهیر کې موږ پر مشاعره سربیره ویناوی هم وایو، همدارنګه ځینې لیکوالان لیکنې وایي، همدارنګه څېړنیز لیکنې وایي، شعرونه ویل کیږي، همدارنګه پر ویسې باندې معلومات وړاندې کیږي په جغرافي لحاظ باندې. پر دې سربیره پر هر برخه کې په دغه مشاعره کې موږ مخکزو، یوازې تمرکز مو پر شعر باندې نه، بلکې ویناوی هم پکې ویل کیږي، لیکنې هم کې ویل کیږي، او ورته نورمو ځخاتم پکې ویل کیږي.
د دې مشاعره لپاره مشخص ځای لري چې په چیرته راغونډې شي؟
تر دې مرحله پورې خو داسې خاص مشخص ځای نه دی پیدا شوی، خو په راتلونکي کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو او همدارنګه د شاجوی ولسوالۍ نورو تجارانو دا ژمنه را سره کړې ده چې په راتلونکي کې بزموږ لپاره یو مناسب ځای پیدا شي. نو موږ په دې تلاش او هڅه کې یو چې تر څو پورې د علم او ادب د لارویانو، د شاجوی ولسوالۍ او د زابل ولایت د ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړو چې زموږ د غونډو او مشاعرو لپاره یو مناسب تالار وي.
د سرغړ ادبي بهیر لغړی زبی الله شفق څخه مننه. په دې بهیر کې د نورو ادبي بهیرونو په څیر د ژمی په دې سړو شپو ورځو کې د شعر نغړای توت دی. د خبرونې په دې برخه کې د انزورګر شاعر اومان نیازی یو غزل له دوی څخه ورو چې واوره پکې وبکې شي.
لکه واوره په دې لار کې به وبسي، لکه واوره په دې لار کې به وبسي، یو سړی دی انتظار کې به وبسي، ستا پر غږ مری مری تنا کې ناستې، په دې واوره خستې تار کې به وبسي، یو ګلاب سرخی اس کشو بڼو ته مې پوښته په اظهار کې به وبسي، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راغله، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راغله، واه په سیوري د انار کې به وبسي، دې جلۍ سګ لګلۍ نهار جوړ کړی، دې جلۍ سګ لګلۍ نهار جوړ کړی، وای غاړه د بهار کې به وبسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د هند مشهور سندرغاړی پنکج اوداس د کپ په دریمه د 22 کلونو په عمر له وجدي ناروغي وروسته مړ شو. مخکې تر دې چې په دې اړه د یو افغان هنرمند نظر ته سره شریک کړم چې د پنکج اوداس اخیست د افغانستان پر موسیقي څه دی، د دې هندي هنرمند د ژوند په اړه فریده سیال راپور لري.
د پنکج اوداس د مړینې له خبر وروسته د دغه غک مینوالو او دوستانو په خپل رسنیو کې له هند تر افغانستان، له لندن تر امریکا او ټول نړۍ پورې خواخوږي څرګنده کړه. د هند صدر اعظم نندرا مودی په انستګرام ولیکل د لوی زایده او د د سندرو غزل به مستقیما د انسان له روح سره غږیده. پنکج اوداس د کپ په دریمه د هند په ممبئی کې د شپې په 12 بجو په رښتون کې ساور کړه. دا نومړی ځل د 1980 کال په نومړی وکي پر سټیج سندرې وبللې. هغه وخت یو اوریدونکو د 50 هندي روپۍ ورکړې. څلور کاله وروسته په راجکوټ کې د سنگیت ناتیا اکاډمۍ کې شامل شو او تبلی زده کړه. له هغه وروسته یې په ممبئی کې په ولسن کالج کې داخله واخیسته او د ماستر نور ننګ نه یې د هندي کلاسیک موسیقي روزنه شروع کړه. د هندی فلمونو ته سندرې وویلې، بیا یې خلکو غزل خوښ کړ. همغه و چې د غزل لپاره یې اردو ژبه زده کړه. په همدې لسیزه کې د غزلونو البومونه خپاره شول. اوداس په هند کې د موسیقي غنی جایزې وګټلې. په 2006 کال کې د پدمشری په نوم د هند د هنر تر ټولو معتبره جایزه یې خپل کړه. دا اوداس شهرت په ژوند کې په هند کې سار پاتې نشو. دا د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې د موسیقي جایزه اخیستې. په نیوجرسي کې جایزه ترلاسه کړې. ان د امریکا د هنر د اکاډمۍ له لورې جایزه اخیستې. همدارز د نړۍ په ځینو نورو برخو کې جایزې د په برخه شوې دي.
د پنکچ اوداس پاره مو راپور اوریده. د د پرمړینه د موسیقي غنو مینوالو افغانانو هم خوشنۍ څرګند کړې ده. افغانان د هند موسیقي خوشوي او غنو افغان سندرغاړو هندي سندرې بللې دي. په دوی کې یو هم محبوب الله محبوب دی. دی وای چې په افغانستان کې به یو وخت په محفلونو کې د دې هنرمند سندرې بللې. په
محفل برادرای اهل هنود کې میرفتم، اونجا باز ما میخوندم آهنگای شکر
کتن هرا گزر تھوڑی دور ساتھ چلو کتن ہیرا گزر تھوڑی دور ساتھ چلو بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو کٹن مہرا گزر
شاغلی محبوب آزادی راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د غزل او سنۍ موسیقي د پنکج اوداس له برکته رایجه شوې ده.
غزل سرای از هندوستان، پاکستان، مثل فرانسې، میډیا، سان خان، نور جهان، فریده خانم.
د هند او پاکستان ځینې سندرغاړي چې غزل به یې ویل افغانستان ته راتلل، لکه مهدی حسن، نور جهان، فریده خانم، امانت علی خان او طلعت محمود. خو دوی د خاصو خلکو په منځ کې مینوال درلودل. د هندي غزلونو سبک په افغانستان کې پنکج اوداس ډیر عام کړ، ځکه چې د غزل ساده وایي، غزل په داسې ریتم او میلودي ووایه چې عوامو په هند کې هم دا سبک خوښاوه. یعنی ریتم یې ډیر ټیټ نه و او داسې شعرونه یې خپلو سندرو ته خوښ کړل چې عوام پرې پوهېدل.
نام تو عرب شاعر او لیکوال جبران خلیل جبران وای موسیقی د روح ژبه ده. موسیقی د ژوند راس پړي، سول راوړي او د شخړو ټغر ټولوي. دا سدی رادیو د بی مجلې د دې خبرونه په ورستیو کې د یو کتاب پانه راړو. منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو پانځي محصل یو سفرنامه لوستي، پاړه خپل نظر را سره شریکوي.
حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان د مشهور داستان لیکونکي ښاغلی نسیم حجازي سفرنامه ده چې پښتو ژبې ته تکړه ژباړن، لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی را ژباړلې ده. په نوره نړۍ کې له ډېر پخوا راهیسې سفرنامې لیکل کېږي، خو له نیکه مرغه په دې وروستیو کې په پښتو ژبه کې هم دې ژانر ته پاملرنه شوې ده. ځینو پښتو لیکوالو سفرنامې لیکلې دي، خو هومره ډېر څله په دې ژبه کې نشته چې حساب پرې وشي. په دې سفرنامه کې لیکوال د ایران او ترکیې له لارې سعودي عربستان ته تللی دی. دا سفرنامه د دریو هیوادونو سیل را باندې کوي. لومړی مو ایران ته بیایي، د ایران په سیمو تاریخي ځایونو مو ګرځوي، د دې هیواد ولس را باندې ویني، د هغوی دود او فرهنګ مو مخې ته ږدي. تر ایران وروسته ترکیه را باندې ویني، د دې تاریخي هیواد د ماضي مشهورو څیرو د ترکیې د اوسني وضعیت او د دې وطن د وګړو په اړه راته کېږي. د دې مشهور هیواد په خپلو ښارونو مو ګرځئ، د دې هیواد د وګړو د جامد جلال او جمال، د دې ځای د عظمت او برم په اړه معلومات راکوي، او د مولانا روم په څیر د مشهورو کسانو د مزار دیدن راباندې کوي. له ترکیې وروسته لیکوال د حیرمینو مبارک سفر پیلوي. د دې سفر کیسې بیا دومره جالبې او خوندورې دي چې سړی په لوستلو نه مړېږي. لیکوال دا کیسې دومره عالي او تصویري لیکلې دي چې ته به وایې لیکوال تر لاس نیولی او د سعودي عربستان په دې ښکلیو سیمو دې ګرځوي. په دې سفر کې لیکوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې روضې دیدن راباندې کوي. د مکې او منورې په سترو او تاریخي ښارونو مو ګرځوي او د عربو د دود او فرهنګ په اړه راته غوي، د دوی له ماضي او حاله مو خبروي. د دې عصر یوه اهم او ښه ځانګړنه دا ده چې په دې عصر کې لیکوال یوازې د خپلو سفرونو کیسې نه راته کوي، بلکې نوموړی د دې درو هیوادونو، یعنې چې دا دی تللی دی ایران، ترکیه، سعودي عربستان، د دې هیوادونو په ماضي، اوسني وضعیت او راتلونکي په باب ډېرې جالبې خبرې لري چې د خوند تر څنګ مو د دې هیواد او د دې دوی د ولس په اړه د معلوماتو په زیاتوالي کې هم لوی رول لوبولی شي. زما په اند د دې سفرنامې لوستل درې ګټې لري. لومړی دا چې له لوستو یې هم خوند اخیستلی شو او هم په لنډ وخت کې د یوه پر ځای د درې هیوادونو منظره راباندې کوي. دویمه ګټه یې دا ده چې معلومات مو زیاتوي. مخکې مو یادونه وکړه چې لیکوال یوازې د خپل سفر کیسې نه راته کوي، بلکې نورې هم ډېرې مهمې او نوې خبرې لري. مثلا کله چې اجازه د ایران شیراز ته ځي، نو نه یوازې د دې ښار په اړه راته غږیږي، بلکې د دې ځای د نوموتو څیرو، حافظ او شیرازي له ژوند او فن نه مهم خبروي. د دې سفرنامې د لوستلو بله اهمه ګټه دا ده چې د سفرنامې د لیکلو چل ترې زده کولای شو. دا یې ډېره مهمه ګټه ده. څو ورځې مخکې ما د یو افغان لیکوال، د یو پښتون لیکوال البته، د هند سفرنامه لوسته. هلته یوازې د یو تن، یعنې په خپله د لیکوال په اړه کیسې ته غوږ وم او یوازې د ده له حاله خبرېده. مثلا لیکلي وو له وتاکه راووتو، پلاني ځای ته ولاړو، بیا مو د پلاني تاریخي ځای سیل وکړو، په دوهمه ورځ تاج محل ته ولاړو او د غلو دیدن وروسته بېرته وتاک ته راغلو. دې پښتون لیکوال تقریبا د سلو په شاوخوا صفو کې دا سفرنامه لیکلې وه، خو تر پایه مې د تاریخي هند په اړه، د هندي وګړو په اړه، د هندي مشهورو او تاریخي ځایونو په اړه ان یوه جمله معلومات هم ونه لوستل. که څه هم دا لیکوال تاج محل ته ورغلی و او ښه پریمانه انځورونه یې هم پکې اخیستي وو، خو دا یې راته ونه ویل چې دا ښکلی او تاریخي ماڼۍ چا څنګه ولې جوړه کړې. خو د ښاغلي نسیم حجازي سفرنامه، په دې سفرنامه کې بیا د ایران، ترکیه او سعودي هیوادونو د تاریخ، سیمو، ولس، تاریخي ځایونو، مشهورو څیرو، ماضي او اوسني وضعیت په اړه په ډېر څه پوهېدلی شو. په دې هیله چې د پښتو ژبې لیکوالان دې ژانر ته جدي پاملرنه وکړي او د نسیم حجازي په څیر او ان تر دې اوچتې سفرنامې ولیکي او له دې لارې د لوستونکو په تجربو او معلوماتو کې زیاتوالی راولي. څښتن تعالی دې استاد زویر شفیقي ته خیر ورکړي چې داسې ګټور اثار پښتو ژبې ته راژباړي. قلم یې تاند او په عمر یې برکت شه.
د غزنی پانتون له محصل منصور لیوال څخه مننه. د دې ونی آزادی راډیوي مجله مو هم دومره وه. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم. شدی وی
رانا وژنی پډی و مزړه خفا دې، رانا وژنی پډی و مزړه خفا دې، خپل خار په ما خمو مزړه خفا دې، دا وطن جوړي و خپل قسمت تجاړي، دا وطن جوړي و خپل قسمت تجاړي، پتړلو مکتبو مزړه خفا دې، پتړلو مکتبو مزړه خفا دې، ما سو میں فرش Adir kolo shugufo mizrach hafadeh.